د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونې تاز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. تمه ده چې افغانستان د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزه کوربه و. د هند د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر للارې د پاکستان خاورې ته ننوتل څو افغانستان ته انتقال شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي له پرونۍ جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوې ډیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر ولایت کې د زمردو د یوه کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 20000 ملکی وګړي له ماریوپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلا بند شوی پرون په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشر یوې نږدې همکارې ویلي دي چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې ووتل. په همدې حال کې د فاکس نیوز ټلویزیون یو کمرمین او ورسره اوکراینی پروډیوسره د اوکراین پلازمینې ته نږدې وژل شوي دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې ویلي چې که د اوکراین جګړه دوامداره شي نو د دې هیواد د 40 میلیون وګړو په سلو کې 1.5 به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري او په سلو کې 2.6 به له دې ګواښ سره مخامخ وي چې په یوه کال کې دننه به بېوزلې شي. او په بلوچستان کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیز په 180 کیلومتره کې 14 وشوه او مرګ ژوبلی وروړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې 10 پوځیان وژلي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر 2 چنده شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ 1 میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمېره 23 میلیونو ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نړیوال بانک یوه نوې سروې کړې ده چې له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 2 برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې 3 وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 50% کې وه. بلورته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2.5 سلو کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ دادالله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ازادي راډیو ته وویل یونیسف خبرداري ورکړې ده چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بې وزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمېرې په زیاتېدو دي. 1 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته بیا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 23 میلیونه ډیر استوګن له ګواډ سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا دا شمېرې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې 14 میلیونو ته رسېدي. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15 په سلو کې اوسیدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمېرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابروه اوس نږدې 100% ته رسیدلی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک د سروې لمخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ پر دې خوا د خورانو شمیر دوه برابره شوی دی. په تیرو او میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ډیر ښه شوی، خو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر په دې اړه وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو د حکومت ترمنځ او د حکومت او د نړیوال ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی، او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی یم په افغانستان کې د پخوا په شان. البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یوه مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بیباوري او مافیایي کړی ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بیباوري څنګه اقتصاد متاثر کوي او د ډالر او مافیایي کړی تور څنګه پوری کوي؟
کچیر افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین دو دوی د پاره د کار زمينه مساعده نشي، د خپل بي باوري را منسکي. کچیر منګ امنیت باندې فکر کو، امنیت یوازې فزیکی امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکی امنیت، البته رواني امنیت باید د تجار د پاره یا د پانګوال د پاره مطرح وسیږي، البته باید د بانکو روابط او ارتباط کې د امنیت باید برقرار وسیږي چې دوی مطمئن شي چې من پاړی کې کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایی کړی په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده. د دنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدتی عموم زیات کوشش پدې وشو دا د هغه دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسی هم دا و چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې له خطر چې له افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 3 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څرنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه دا د فخر او د دې لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې دا مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې دا مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کومک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانونو مرستندوی سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهیر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مسؤلو له لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا داده گوری یو هیواد ده یو هیواد اقتصادی ستونزه یواز بهرنی سازمانون نشی بیاره غولی، دلته د دولت همکاری باید موجوده، دلته د دولت البته قوی نظارت باید موجوده، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغواړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیولو سره بیرته حساب ورکول شي، او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مسؤلیت موږ په سترګو وینو، نتیجه باید ملموسه وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارد یا 15 میلیارد یا ددنه زیاتی، که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده کې مصرف شي، زه فکر نه کوم چې هغه نه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پام کې ده چې افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزې کوربه و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندې طالبان هڅولی دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي افغانان بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته ستنه شي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندې د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړي دي چې د په وینا په زور بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندې دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده خو توضیح کړې نه ده چې په زور بې ځایه شوي کوم کسان دي. فلیپو ګراندې لیکي چې له طالبانو سره موافقه وکړه چې بې ځایه شوي او کډوال شوي افغانان خپلو کورونو ته خوندي او په خپله خوښه ستانه شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبې پر ورځ افغانستان ته ولاړ او وی ویل چې د اوکراین په څیر د مهمو پیښو له رامنځته کېدو سره سره افغانستان نه دی هیر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی، په نړۍ کې نورې شخړې هم شته، داسې پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
ښاغلی ګراندې د خپل سفر په لومړۍ ورځ په کابل کې له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نیوروسه ښاغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردنن بې ځای شوی افغانانو په اړه خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شوی افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان بې ځای شوی دي او د پروسش کال تر اخیره د ټولو بې ځای شویو شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونو تر رسیدي او د همدې ادارې د شمیرو له مخې 5 میلیونه ولکه افغانان د افغانستان په 5 گاونډیو هیوادو کې کډوال دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د جرمني خبری اژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د طالبانو له واکمنې دوه میاشتې وروسته په متحده ایالاتونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندیږي. اژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلوماټ له قوله چې نه غوړي نوم یې افشا شي راپور ورکوي چې وای په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګری به نن بندي شي. د ډیپلوماټ د دې کار یو علت د مالی سرچینو نشټوالی بللې خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. د دې ډیپلوماټ په وینا د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې هڅې وشوې. د ډی پی د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ماموریتونو کارکونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوی وو له 100 میاشتو راهیسې معاشونه نه دی ورکړل شوی. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا 100 تنه افغان ډیپلوماتان یو میاشت وخت ولري څو په متحده ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا څخه په جبر ونه ایستل شي خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د نړۍ په حالاتو کې تمرکز نن سبا د اوکراین پر مسایلو دی. تازه خبرونه ده چې اوکراینی چارواکي وای شاوخوا 40 زر ملکی وګړي ل ماریوپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی پرون په وټلو بریالي شول. د ښار د روسي ځواکونو په حمله کې ویجار شوی دی. د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دفتر د رئیس مرستیال وویل چې دا کسان د بشری دهلیز لاله په شخصي موټرو کې ووتل. ملګرو ملتونو ویلي له نږدې درې اونیو راهیسې چې